د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو په دوهم برید کې د ایتالیا د سفارت پر موټر نن د مقناطیسي بم چاودنه شوې. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریز کاروان په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. اندونیزیا وایي د دې هېواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ویرانی ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه یې تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریز کاروان په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د دې ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. هغه وویل کارکوونکي په قرباغ ولسوالۍ کې د بشر پالنې د خدمتونو تر وړاندې کولو وروسته بیرته راګرځېدل چې دغه برید پرې وشو.
والته له بشری خدماتو لوړاندې کولو وروسته تقریبا شاوخوا 12 بجې سیبرته د غزنی ښار ته راګرځېدو. د کابل قندار په عمومي سړک باندې د غزنی ښار ته چیرمه نوغي په کلی کې تر وسلوال برید لاندې راغلی دي. سله به د مرغه دوه نفره همکاران ټپیان دي او موټرو تم څه د مر رسېدل ده.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې کارکوونکي سیمې ته له دواړو اړخونو حکومت او طالبانو سره له همغږۍ وروسته تللي وو او په دې اړه چې دغه برید چا یا کومې ډلې کړی پلټنه کوي. د 200 نه هم شاهین قلو اردو هم په بلخ کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قلو اردو نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې تیرش په طالبانو د دې ولایت په شلګره ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د درېمې لوا د کماندو د درېم کنډک پوځیانو هغه په شا وتنبول او د نښتو په پایله کې 11 طالبان ووژل شول او شپږ نورې ټپیان شول. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او پلخمري د لویو لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او وو نورې ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیتي قومندان محمد وای سمیمی نن رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې د غراز ویلي چې په وژل شو کې د طالبانو دوه مین خښونکي هم شامل دي. هغه ویلي دغه نښتې هغه مهال پیل شو چې افغان ځواکونو د دې لارې په اوږدو کې 15 امنیتي پوستې اچولي او طالبانو یې د مخنیوي هڅې وکړې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه انڅ نه دی ویلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي چې په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی تلویزیونی خبرونو ته زمینه برابروي. د دې ادارې ویان سعید شینواری ازادي راډیو ته په دې اړه چې له انالوګ سیستم څخه ډیالوګ سیستم ته اړول به د تلویزیونی خبرونو په برخه کې څه اسانتیا رامنځته کړي وویل.
په دې سره به افغانستان په نوې بڼه په ښه کیفیت او خلک به په غوره کیفیت باندې تلویزیونی نشراتو ته همداراز آی پی له لارې تلویزیونی نشراتو ته لاسرسی ولري چې هم به د تلویزیونونو په عایداتو کې او هم به خلکو ته د کیفیت په برخه کې ښه نشرات وړاندې کیږي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې رئیس عمر منصور انصاري د غراز ویلي چې انالو څخه ډیجیټل ته د سیستم د اړولو ترڅنګ به دوی د غراز د آی پی ټی وی له لارې د تلویزیونونو نشراتو ته هم ډیر ژر زمينه برابر کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اندونیزیا وایي د دې هېواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایرانی ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړی دي. له دې مخکې ایران تورن شوی چې پر دې هېواد د امریکا لخوا له لګول شوو بندیزونو څخه د ځان تیر ایستلو لپاره د تیل وړونکو بیړیو د رادار سیستمونه غیر فعال کوي. د انډونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومه تیلو دغه سترې لیږدونکي کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېده یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړې دي. ادارې ویلي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د دغو کښتیو یو شپېته عمله هم نیول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د انډونیزیا له چارواکو یې غوښتي دي چې د ضبط شویو کښتیو په اړه ورسره نور جزئیات شریک کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. دا ټولنه دا مسله دوه ورځې وروسته تر دې څېړي چې د روسیې پولیسو هغه مظاهره چیان چې د نوالني د نیولو په وړاندې موسکو او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو وځپل. د سعودي عربستان مدلانې د دې هیواد په پلازمینه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګړ کې د لامبودي هاوس په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو پرون اجرا کړه. دغه مدلانې چې دودیزې ابایا جامې په تندې په نوې بڼه د یوې عصري مېرمنې لپاره د دغه جامو اغوستل نندارې ته وړاندې کوي. پرون یکشنبه د بلجیم د سفارت لخوا په دغه ننداره کې د سعودي د ملکې صفیه حسن حسین لخوا ډیزاین شوې جامې چې د سعودي د کلتور تر نفوذ لاندې د لویدیز د مختلفو ډولونو یو ګډ ترکیب دی وښودل شوې. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیز چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عملي شوي په دې هیواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده. د ازادۍ راډیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو پرونه خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او خبرې ترې خبرو. د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسي بم نننۍ چاودنې په کابل کې ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پارولې دي. په روزګان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مور ته ډېر سخت تکلیفونه سره مخامخ کیږو که څنګه د جنګ له امله مور د ګولۍ له امله وژل کیږو د مرمۍ له امله وژل کیږو دلته د یخ او د وژې او د تنې له امله وژل کیږو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالتونه غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه په لوړه کچه پیل کړي. د سپورت نړۍ په پروګرام کې به واورئ چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي په پړاو کې د افغانستان او آیرلند د لوبډلو رواني لوبې څه اهمیت لري.
کنن بنگلاديش له ویست انډیز څخه ماتې وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي. افغانستان په دغه بیا د لوبډلو کې درې مقام ته ورسیږي.
دا پروګرام د خبرونه پورسته برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال له 19 پروګرام سره پرله پسې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیت قومندانۍ یوه سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې دا حمله داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو پر دوام دواړه خواوې هیڅ سره ناست نه دي او غونډه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ د نن یو سرچینه چې نغواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز مني چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په دویم پروان سیمه کې چاودنه شوې. خغلی فرامرز ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35 نن سهار 9:15 د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لن کوزر موټر چاودنه شوې. پیخه تلفات لري خو مالی زیان یې اړولې دي.
په کابل کې مو د ایتالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه خو چا ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی و چې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله یو ډیپلوماټ ټپي شوی دی. هدف یې وژنې او تاوتریخوالی داسې معذور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکچی پلاوي او طالبانو له تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی د دې ځنډ پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا وایي تر اوسه یې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپلمنځي بحثونه روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان له مرکچی پلاوي سره په کتنه کې د محمدیه علماو سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلی چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تأمین کړي. د دې وزارت ویانده ناجیانوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د ښاغلي کالا د خبرو ورکلی د دوی رغنده رول د سولې په پروسه کې واضح شوی ګڼل او ویل چې اوربند او اغیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځنډ د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت داسې مهال یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوی فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارسۍ په حال کې دي. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا تر ژمن دي، خو که د سولې خبرو کې په هر بهانه ځنډ رامنځته کیږي جګړه یې دویمه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. هغه کډوال چې د هلمند د وروستیو جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي وایي ژمی د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
سوړ ژمی، نه درېدونکې جګړه او بې وزلي، درې واړه د هلمند بې کورسو کسانو ته سره یو لاس سوي دي. د ماشومانو او ښځو په شمول زرګونه هغه کډوال چې له خپلو کورونو جګړو بې ځای کړي په امن په 2 سانتي ګراټ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه ښار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د دغه بې ځای سو کورنۍ د جملې څخه یوه هم درڅلوېش کلنه مریم ده چې یو میاشت مخکې د خپلې کورنۍ له څو غړو سره په یوه جوړه جامو کې د لشکرګاه ښار ته راکډه شوی او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. مریم وایي که څه هم د کورنۍ د یو شمېر غړو سرونه یې راخوندي کړي، خو دوه زامونه او یو لمسی لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پوره سو چې په اړه یې معلومات نه لري.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراتو نکه بزګري مونې ولې بزګرو چې هغه باندې راله راولار شو ستا بلا دي واخه مباره یو دغه و یو دغه و یو ابن بل اخ مزور کې و دعس کچنا کلور یعنی دا سره تناس رالو زامن می د خدای مال یو مسید و زامن زما ته پښتنه مش په کورو کې هغه ناشي و دې خاطر دی ناشي ما چې برای د درې غړو ما وکړه د خور خونه می دا شنو کوي در بچا کې ورکه اندار په کله نه غوړ سر پات میاش په پرات ولا چې دغه جنگ سوي دی دوغه نه ملا ولا کړی دی.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه شوي کسان ډېری کورنۍ پر سړکونو او یا هم د خپلو دوستانو کره دي او یو شمېر کورنۍ بیا د ملي تجار محمد عیسی او مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. له جګړو څخه د دغه بې ځای سو کورنۍ څخه یو شمېر وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولانا او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه ښار ته راکډه شوي دي. دی وای
وروره مشتاق نه راتېږي مستیاق چې وروره د بولان راغلي د مرمۍ مشتاق نه راتېږي وکیلان خپل وان سره چنې نه مشتاقي کټونه کوي مشتاق تکشنې
د چنجر سره وروره د ټکانو جنگ سره وتلی چې اردو په چنجر په ګډ کې مسره پات دي طالبان مر په کورو کې ناشتي مرته د ار مشکل سره مخامخ قسم مخته مریضان ورو کده وای وای ور پیار سره پات هغه جیدات و هم د مات ګر پات سیوی
چای نه لرو بوران نه لرو افغاني ولا و دې ته یو ډوړې ما باندې د ناناس په ضروري وای دا کوم کام کاری را درګي کومکی کلر د کډیا هغه در سره وکي مړ شيکل مرتبه کټونه راي وکيلان دل تراسي وي شان مور تسلیم کړي دا دوي شپې کې دا ګرد خلک دی وژه تیجه د باندې غسر ولادي اچيني
مړ ډېر سخت او تکلیفونه سره مخامخ کې کڅنګ د جنگل ما د جنگل ما مړ د ګولۍ لا مړ وژل کیږي د مرمۍ لا مړ وژل کیږي دلته د یاخ او د وژه او د تني لا مړ وژل کیږي
د هلمند د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پويږي چې په هلمند کې څومره کسان لخپل کورنۍ ویزه سوي دي د جری ریاست رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروي ټیمونو پر لفسې سروي کوي څو د کډوالو دقیق شمیر معلوم او مرستې ورسوي
تر دانانه پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 2255 فامیل به ځای شو دي د جګړو له امله چې د جمله څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروي شوې دي او اتلسو ودش کورنۍ تر اوسه کومک اخیستي
په هلمند کې مدني فعالان او د لشکرګا اوسیدونکو وای د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځنګړې توګه بیا په مرکز لشکرګا ته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي نو په دې وضعیت کې د لشکرګا د هغه کډوالو شمیر چې بې ځای سوي او بې کوره سوي بیړنیو عاجلو مرستو اړتیا لري او تر هغې هم زیات دي چې دولتي ادارې اټکل کوي دی اټکل کوي چې په دې ولایت کې به رواني جګړې د نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سي د لشکرګاه ښار ته کډې سوي کډوال د جګړې په شکل خو وژغ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي
ستاسو له پیغامونو
مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرور 15 کال په مخ تیر کړ یمګه په کومه زونه پرمیتی دی اغه کار خلاصوي او منځکم ستر ډیری دی منځکم نقشې ما چولې دا منځکې بدر کو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي مګ نور واس نستا یو خواته نه دی منځکې اخیستو څوک راتوای ته دا واخلا نو واس لرو ته کور ته جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول سي چې مګ دی دا ګورو نمبر راکی مقتدر خپل جنہ توزیع کی چې مخفل جنہ په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مقتدر د منځ کو نمبر غامو خوړی و سلام په احترام
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه نی عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپاره بند شوې ده د غټ موټر باردار موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پرداغه کچلار باندې روان نو ډېر سخت ستونزې سره مخ دي نو هیله ده چې نور پرې کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو لا شي غټ موټر ودا ټول د خرمه خامختي لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بند پلچکونه لږه وسوي دي
زه بشیر الله حکمل نو کنړ ولایت د منګلان کلی نه په تماس کې یم دولت پز ما پیغام را ده اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپي معتبر دي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتې پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سره کرخي یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته وګخ کته کړی شي چې بل اخر افغانان خوشاله ژوند ولري والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینه کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسداباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی ولایت کې د آلو بخارا باغونو ښه نتیجه ورکړې ده
سکل موږ تقریبا 240 هکتاره باغونه نوي نیالګي مو د آلو بخارا د قانونو ته توزیع کړي دي وسایل هم توزیع کوو
نور راپورونه او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم خبريږي متحد ایالاتونه له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه لسره پیلوي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس د اقلیمی تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. ولسمشر بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ متحدو ایالاتونو بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړ. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور په اساس د راپور برابر کړی.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزه کوربه ده. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمېر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو بحث وشي. د دې سرمشریزي په درشل کې د نړۍ شاوخوا 3000 ساينس پوهان غوښتي چې د نړۍ مشران باید د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې عملی لارې چارې وسنجوي او د خلکو ژوند وژغوري. په دې ساينس پوهانو کې 500 د نوبل جایزې هم ګټلي. دوی ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي ستونزې رامنځته کړي لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغه ساينس پوهانو خبرداري ورکړي چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالۍ د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمی بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې کم کړي. ورسره به د سیندونو اوبه را زیات شي، لوی طوفانونه به وچلیږي او له ساحلي ښارونو به میلیونونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا د پاریس له اقلیمي تړونه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې د هغه په خبره ګټور نه دی ثابت شوی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په غزنی کې په دې وروستیو کې د نورو کلونو پرتله د آلو بخارا په کښت کې زیاتوالی راغلی. آلو بخارا د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنیو توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شیانو تر څنګ د غزنی مهم پیداوار دی. خو بزګران وایي د کرنې چارواکي دي د دوی د مهم پیداوار ته بازار پیدا کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
محمد امیر تقریبا 50 کلن دی. دای د غزنی مرکز جنوب لور ته په شاوخوا 4 کیلومتر واټن د سپندې په کلی کې د آلوبخارا باغ نه لري. دای د آلوبخارا له سږنیو حاصلاتو او ډیروالي څخه خوشاله دی. نوموړی زیاتوي د دغه باغونو د پرمختګ یو لوی لامل هم د کرنې ریاست او باغدارانو ترمنځ ښه همغږي او د ورکشاپونو برابرول دی. محمد امیر وایي تل مو هڅه کړې ده چې په خپلو ځمکو حلال کښت او کار کله وکړو تر څو ثواب او خورما دواړه لاسته راوړو. په دا وروستیو کلونو کې په غزنی کې په ډیری سیمو کې د چرسو کرل هم دود سوي. هغه څه دي چې د امیر په وینا کرل یې ښه چاره نه ده.
د اوبو ابیاري او د دې شان په وخت کې موږ ټریننګونه راکړ شوي دي. هر وخت کارمندان راځي د بعضي باغو کې عملي متکارونه راکوي، د امراضو په باره کې دي او ابیاري په باره کې دي، خبري په باره کې دي، د شان په باره کې.
عبدالمحمد بیا د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي په غزنی کې کال په کال د آلوبخارا په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي، خو زیاتوي د کرنې ریاست د پور په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی باغونه پراخ او حاصلات یې زیات سي. نوموړی غوښتنه کوي چې دولت باید زموږ آلوبخارا ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
د کرزی سیستم داسې یو سیستم ورته جوړ شي، دکان ته کومک ورسره وسي، د کوټ په وخت کې، د دوا پاشي په وخت کې، هغه خپله باغ او د غنځکه په خپله دغه یو ضمانت ده.
بزګران وایي د کرنې مامورین زموږ باغونو ته راځي او موږ ته مشورې راکوي. دوی وایي په یو هکتار ځمکه چې 15 جریبه کېږي وټنه آلوبخارا تولیدوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د دغه ریاست او بزګرانو ترمنځ شی همغږي په دغه ولایت کې د شی آلوبخارا پایلې ورکړې دي. الله نور په دغه ریاست کې د باغدارۍ په څانګه کې د آلو بخارا د پروژې مشر دی. دی وایي ډیری وخت د بزګرانو باغونو ته ورځي، هغوی ته مسلکي مشورې ورکوي تر څو هغوی له آلو بخارا څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
سږ کال موږ دغه د آلو بخارا په بخش کې یوه پروژه درلوستله چې هغه د پروسس او د احیا د باغونو او د نوي باغونو د ایجادولو پروژه ده چې کرنې ریاست کې سږ کال موږ تقریبا 240 هکتاره باغونه نوي چې د نیالګیمو چې د آلو بخارا دهقانانو ته توزیع کړي دي، او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به موږ باغدارانو ته چې د وسایل هم توزیع کوو آلو بخارا د پروسس لپاره.
الله نور زیاتوي هڅه کوي چې د باغدارانو لپاره د آلو بخارا د پلور مارکیټ هم برابر کړي. په غزنی کې ټولنیز پالان وایي که په دغه ولایت کې د آلو بخارا کښت ته توجه وسي شي پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بزګرانو په مرسته په دا وروستیو کلونو کې په 210 جریبه ځمکه یې د آلو بخارا نیالګي کېنولې دي. د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنی توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شانو ترڅنګ آلو بخارا د غزنی مهم پیداوار دی.
لا ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په روزګان ولایت کې د ښاري نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل شوې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دینی علماو، مدني پالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني پالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډۍ او ریړۍ منظمې سي او د هغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع به په هیڅ وخت کې نه والي صاحب موږ ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزې رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي، نو خطو به د ګلدان څخه ور راوي. دا منامه چا په مشت د ولزکه چې موږ کومه کوو نه کې به څوک نه سکولای. اوس که دا شار د اوس موږ خپل کوټ سول سر سر زی جوړ کړی شار کې به عزت یې خپل خستانه اس موږ که په دې شار کې سو کالی عزت یې موږ به خلک موږ.
د اورزګان قومي مشران، دینی علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیر بیا په اورزګان کې چې سپکې ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د خلکو له دغه اقدامه یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې زموږ ځوانان ورسې د 500 د پاره پکښې ټکښېني. د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه د چالته یو ښه اجزه راځي، یو سماوار، یو هوټل دی، د ډوډۍ خوړلو ځای، یو د مسجد دی، یو داسې اوبه، یو تشناب، هېڅ شی نشته. د موټر ځای باید معلومی، د موټرسایکل ځای هم باید معلومی، درې ګزای هم باید معلومی. یو ځای د خوراکي دکان دی په څنګ کې د ګازو دکان ورسره، بل ځای د خوراکي دکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت.
د اورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. سموک راغله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ اونیس پروگرام او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال پروگرام خبريږي. خدا وخت مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر کارکوونکو په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د دې ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. د 203 تندر قول اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې بیا د وسله والو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قول اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومن نن رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوکي زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ایز برید افغان ځواکونو په شا وتنبولې. د بریدونو او نښتو په پایله کې دیارلس تنه طالبان وژل شوي او دې ډلې د یوه ډل مشر په ګډون نهه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز د 209 شاهین قول اردو هم په بلخ کې طالبانو ته په نښتو کې د ډلې ته د شپږو تنو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د وژل کېدو خبره کوي. البته طالبانو تر اوسه د دواړو قول اردوګانو د دغه ادا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اتراوي ډېر ژر به په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی یعنی انټرنیټي تلویزیوني خپرونو ته زمینه برابره کړي. د دې ادارې ویان سید شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په افغانستان کې په ښه کیفیت تلویزیوني او راډیوي خپرونو ته زمینه برابره شي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ اوبو کې د تیلو یو ایراني ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اندونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومتیلو دغه سترې لیږدونکې کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپیده یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښي وڅېړي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد د اعتراضونو په دوام د تیرې ورځې په اعتراضونو کې نږدې 160 کسان نیول شوي دي. د سعودي عربستان موډلانو پروند د هیواد په پلازمین ریاض کې د بلجین د سفارت په انګړ کې د لامبودي و هاوس په غاړه د جامو یو ننداره یا فیشن شو اجرا کړه. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیزو چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عملي شوي په دې هیواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده. د خبرونو لنډیز مو واورید. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر وپانه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د وپانه پته ده. د ازادي پر وپانه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. دا دی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې. یو قدر منوریدونکو، تاسو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم، ورپسې به پرله پسې د ازادي راډیو د سپورت اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاښوي د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې ویده ده خوشي او پښو بوده شنه ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت یې د چاپیریال ناپاکي کیدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زامن دی یوه وړه لور مې ده.
معمولا دوی نه کله چرک چې ورته وایي یا دردغومبوری په دې کوم وخت تختصیو کې اختصیو څه رقم
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو ویروس مرض دی، ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات له لارې نه انتقالي. آیا د وی دا د خوسي او پرسو بوده شن ورته پیدا کیږي، هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کیږي د درغومبوري یا کلچرک دی اختلاطات.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي، هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غو باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات ستا ده، دا تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنه سي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي، ورته تر څو هغه مرض څوک نه پېژني تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دماغ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورسره ټول مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاخ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مری شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي ته ولې دومره چاغې، دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې، درد کوي څه څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې هم درد کوي. دا جای مې
کور کې به چې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بي ولای؟
او چې بیرون وځم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بیا وسیلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت تفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ددغمبور په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډغمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بې اشتیا ګولایی د پازې نوبر اتلل سترګو نوبر اتلل پرنجای او ټوخی هم کېدی شي چې ورسره وي.
ادارت وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بله، دا مریضي کله کله کېدی شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو درغمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه په خپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا په خپل لمنځه ځي او ماشوم په وو نه تر لس ورځو کې بیرته صحتي به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدی شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، پخپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدی شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه دا د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمن دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله ممل او ملګری.
لوبو لمیدانا
چیزات بلیزینگ دی بول داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه د لوبو لمیدانا یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خبرونه کې اورئ چې د رواني دلوي میاشتې په لسمه په کابل کې د افغانستان په کچه د تکواندو سیالۍ پیلېږي. دا به هم ووري چې افغانستان هڅه کوي د سکل اولمپیک نړیوالو سیالیو ته افغان لوبغاړي لار پیدا کړي. آیا پوهیږي چې ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روانې لوبي څومره مهمې دي؟ افغان لوبډلې ایرلند د درې یو ورځنۍ سیالیو دوه لوبي ګټلې او ټاکل شوی چې وروستۍ لوبه سبا د افغانستان پر وخت 10:30 پیل شي. که وخت وو نو د نیزه‌بازۍ په اړه به هم یو مطلب درته وړاندې کو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخپوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشت چې په پنځم په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریزی وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 1400 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نوین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان لپاره 103 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه اونیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر ورځ ایرلند ته په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او په دې بریا سره د دغو سیالیو د اتلولۍ جام خپل کړ. وروستۍ لوبه سبا ترسره کیږي، خو پوښتنه دا ده چې د دغه سیالیو ګټل د افغانستان لپاره څومره مهم دي. د کرکټ څارونکي او د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د مخکینی مسول ابراهیم مومن سره په همدې اړه غږېدلې یم.
لوبی 2023 کال 15 کرکټ نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره کیږي هغه ته غوروي پړولو دي. نو په دې سره چې ټول ټال چې سوپر لیگ په نوم باندې نومول شوی د کرکټ نړیوال شورا لخوا 12 مخکښ کرکټ لوبډلې په دې لوبو کې شامل دي چې په دو ګروپونو ویشل شوي دي. نو په دې کې افغانستان، انګلستان، نیوزیلند او سوت افریقا نه بغیر د سندیز د نور لوبډلو سره دوی سیالۍ کوي چې تر دې مهال افغانستان خپل لومړی سیریز له ایرلند سره پیل کړی دی او دغه سیریز یې خوشبختانه پرونی سیالۍ په ګټلو سره وګاټه. د هرې لوبې په ګټلو سره افغانستان ته 10 امتیازونه ورکول کېږي. که نن بنګلادیش له ویسټ انډیز څخه ماتې وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي نو افغانستان به په دغه 12 لوبډلو کې درې مقام ته ورسیږي.
او مومن صاحب، د سوپر لیگ دغه سیالۍ چې دي دا ټولې وړاندې له وړاندې نه پلان شوي دي؟ د کرکټ نړیوالې شورا پلان کړی دي که نه؟ د هر هیواد کرکټ بورډ باید هغه لوبې پلان کړي د نورو کرکټ بورډونو سره؟
نه، دغه لوبې په 2018 کال کې فائنل شي او په 2018 کال کې بیا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په رسمي توګه باندې اعلان شي. بلکې د کرکټ نړیوالې شورا په همغږۍ باندې او دوی په منظورۍ باندې د هیوادونو ترمنځ پلان شوي دي او تر 2023 کال پورې به دغه لوبې روانې وي. کومه لوبډله نه حاضرېږي یا کومه لوبډله نشي کولی دغه سیریز له سیال لوبډلې سره چې پلان شوی دی ترسره کړي، نو بیا هلته امتیازونه یا سره شریک ویشل کېږي که معقول دلیل وي د لغوه کېدو یا د ځنډېدو لپاره، او که کوم بل دلیل وي نو د هغې صورت کې بیا بل لوبډلې ته یا سیال لوبډلې ته هغه امتیازونه ورکول کېږي.
یعنی تقریبا دا اوس چې کوم سیریز د افغانستان روان دی د ایرلند سره، دا د سوپر لیگ، په سوپر لیگ کې د افغانستان لومړنۍ لوبي دي.
بالکل د افغانستان لومړی دی.
لدین اوروستا به د پلان مطابق اماغه د شیډول مطابق به افغانستان لنور کوم هیوادونو سره مخ کیږي.
افغانستان ټاکل شوی و 2020 کال کې له هند سره په مارچ کې لوبه ترسره کی. خو هند افغانستان دغه وخت د افغانستان کرکټ بورډ کې د بیکفایته لقبلا دغه وخت له انګلستان سره شریک کړ او انګلستان کرکټ ملي لوبډله خپل هیواد ته وروغوښته چې هغوی سره به یو بشپړ سیریز ترسره کړي. نو څرنګه چې افغانستان سره ټیسټ لوبه آسټرېلیا وځنډوله د سږ کال نومبر ته، نو دغسې هند هم خپلې لوبې افغانستان سره تر نامعلومې نېټې پورې ځنډولې دي. معلومه ده چې د دې کال په وروستیو کې به ترسره شي او که راتلونکي کال به ترسره شي. نو افغانستان ټاکل شوی ده له هند سره، پاکستان سره، سریلانکا سره په ورلد سپر لیگ کې سیالۍ ترسره کړي.
مومن صاحب، ما چې وړاندې پوښتنه وکړه چې دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوالې شورا له لورې نه پلان شوی دي، نو څنګه بیا هند وکولی شول چې لږ تر لږه هغه وخت تغییر کړي سره له دې چې د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش په اساس باندې باید د افغانستان لوبډله په روان کال کې د هند سره مخ شوی وي؟
اکرام صاحب، یو هغه لوبې دي چې ټورنمنټونه دي د کرکټ نړیوالې شورا لخوا ترسره کېږي. په هغه کې کرکټ بورډونه کوم رول نه لري، خو دا دوه طرفه سیالۍ دي او د سوپر لیګ نه لامله ترسره کېږي. نو دغه سیالیو کې دواړه هیوادونه په همغږۍ سره یو بل ته وخت راکړي او د کوربتوب او میلمستیا لپاره یو بل سره خپل وخت برابروي. دا چې ټاکل شوی وه هند د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړي، هند دغه وخت افغانستان څخه واخیست، انګلستان ته ورکړ او افغانستان سره ښایي د سپتمبر په میاشت کې لوبې ترسره کړي. نو هند او کوربا هیواد د اختیار لري چې لوبې مخکې کړي یا وځنډي. البته د کرکټ بورډونو سره په همغږۍ باندې کوم کار چې افغانستان کرکټ بورډ له ایرلند سره په سیالیو کې وکړ چې ټاکل شوی و دغه لوبې د روانې جنوري میاشتې په 13 نیټه ترسره شوې. خو افغان کرکټ بورډ دغه لوبې درې ورځې وځنډولې او په 20 نیټه یې ترسره کړې. نو کوربه هیوادونه له میلمه هیوادونو سره په همغږۍ باندې کولی شي چې دغه دوه طرفه یا دوه اړخیزې سیالۍ مخکې وروسته کړي.
مومن صاحب، افغانستان دوه لوبې ګټلې که راتلونکي لوبه چې سبا ترسره کېږي دام وګټي، او له دې نه وروسته نورو هیوادونو، هند دی، پاکستان دی، ځینې نور آسیایي هیوادونه دي، دوی سره مخ کېږي، هغه ټولې سیالۍ وبایلي، بیا به هم فکر کېږي چې لوبډله به په دې یوې بریا سره شامل د ټورنمنټ شي، البته د ورلد کپ کې څنګه؟
اکرام صاحب، 2023 کال نړیوال جام ته غوروي پړاو په څو پړاوونو کې ترسره کېږي. دغه ډیرلس لوبډلې چې لوبېږي د دې څخه به چې کوم لوبډلې ډېر امتیازونه تر 2023 کال پورې ترلاسه کوي په دوه طرفه یا دوه اړخیزه سیالیو کې، نو هغې څخه به د کوربه هیواد هندوستان په شمول ټوټل 8 لوبډلې نیخ بنېږه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. کومې 15 لوبډلې چې د دغه ډیرلس لوبډلو څخه چې دغه سوپر لیګ کې لوبېږي پاتې کېږي، هغه به بیا نیخ بنېږه 2023 کال کې چې په زیمبابوې کې کوم وروستی غوروي پړاو سیالۍ ترسره کېږي چې پکې به هم 10 لوبډلې شامل دي. نو دغه 15 لوبډلې منیخ منېږه زیمبابوې په کوربتوب کوالیفایر ته لاره پیدا کړي. 15 نور لوبډلې چې زیمبابوې ته به ورځي او له دغه سوپر لیګ څخه د پاتې 15 لوبډلو سره به لوبېږي، نو هغه به د اسوسییټ لوبډلې کې د 13 مقام څخه نیولې تر 20 مقام پورې کومې لوبډلې په درجه بندۍ کې ځای لري، او هغه لوبډلې چې 20 مقام څخه نیولې تر 22 مقام پورې کومې لوبډلې ځای لري، نو هغه لوبډلې به وکولی شي چې په غوروي پړاو ترسره کېدو باندې د زیمبابوې په کوربتوب کوالیفایر یا غوروي پړاو ته لاره پیدا کړي. او د زیمبابوې کې چې د کوم کوالیفایر یا غوروي پړاو کېږي، له هغې څخه یوازې دوه لوبډلې به د 10 لوبډلو څخه لاره پیدا کړي. نو افغانستان ته پکار دی چې لومړی خو په دغه وو لوبډلو کې ځای ځان ته خپل کې تر څو نیخ پنې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي، او که کله بیا د خدای نه خواسته د دې څخه پاتې کېږي، نو بیا به په 2023 کال کې دوی وروستي غوروي پړاو ته انتظار کوي چې هغه به 10 لوبډلې وي. نو بیا به افغانستان ته په دوه لوبډلو کې چې هغه کې باید فاینل ته ووځي او باید فاینل ولوبوي، نو هلته بیا امکان شته چې افغانستان بیا هم نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خو که له فاینل څخه پاتې کېږي افغانستان په زیمبابوې کې، نو بیا به افغانستان ممکن نه وي چې افغانستان 2023 کال نړیوال جام کې د لوبې دوه حق ترلاسه کړي.
ټاکل شوی چې د روان لمریزې میاشتې په 10 نیټه په کابل کې د تکواندو سیالۍ پیل شي. دا چې دغه سیالۍ هدف څه دی، څومره لوبغاړي پکې برخه لري. د تکواندو د ملي لوبډلې له روزونکي بشیر ترکی سره مې خبرې کړې.
هدف د دغه مسابقې دا دی چې د موږ ورزشکاران چې تنکي او ځوانانو مسابقې دي دا دوی هغه فني سطح باید لوړ شي. دا آزاد سیالۍ ده او ټول ولایتونو او هر تکواندو کار چې په افغانستان کې رسمن تمرین کوي هغوی کولی شي چې په دغه لوبو کې ګډون وکړي چې دوی بیا انشاءالله د کابل منتخب ټیم ته راشي. بعد د کابل د منتخب ټیم نه انشاءالله چې کال ته مونږ ملي مسابقې لرو د تنکیو ځوانانو هغه مسابقو کې دوی ګډون وکړي چې مونږ ښه یو پیاوړی ټیم ولرو. مونږ دا خو ټول ته بهتره معلومه ده چې په ټولو عرصو کې د کرونا وایرس ټولو ته صدمه رسولې ده او تکواندو هم په برخه نه ده دغه ویروس ترلاسنه. خو که بهانه ونو کو نو دا ویروس داسې و چې تنها په افغانستان کې نه و په ټول نړۍ کې دا خپره شوی و. انشاءالله چې مونږ ورزشکاران هماغه وخت چې دغه تیر کال مونږ دولت نه او بدني روزنې ریاست او المپیک نه خواهش وکړو چې یوازینی امید د افغانستان په المپیک کې تکواندو تیم د کتاس مونږ ته اجازه ورکړي چې مونږ دغه تیم خصوصا هغه لوبغاړي چې کسب سمیت دي چې دوی تمرین ولري. خوشبختانه چې د افغانستان دولت او بدني روزنې ریاست او المپیک مونږ ته دغه اجازه نامه ورکړه او مونږ تیم انشاءالله چې آماده ده کولای شو چې د افغانستان د خلکو نه د خپل ملت نه نمائندگی وکړو په
صحنه د اولمپیک کې. د اولمپیک یادونه تاسو وکړه تر کې سه دا ځل د اولمپیک سیالي په جاپان کې ترسره کیږي او جاپان هم د دې سیالي لپاره تیاری نیولې دی او د لغوه کېدو په برخه کې ویلي چې دا ځل به اولمپیک سیالي نه لغوه کیږي. کدار ته وایي تر کې سه چې افغانستان ته تر اوسه کوم سهم ورکړل شوی دی په د اولمپیک په سیالیو کې کنه د سهم د ترلاسه کولو لپاره به کومې سیالي ترسره کیږي او دا غنه وروسته به بیا سهم ترلاسه کیږي دغه پروسه کله تشریح کی؟ ټول ورزشکاران
باید خپل تو از مې رقابت وکي بل رقابت نه کړي. مثال خپل په دغه قاره کې لمړی مقام او دوهم مقام دي ترلاسه کوي بل لږ نه غوي کولای شي چې اولمپیک ګډون کړي. د تکواندو په برخه کې هم چنان مونږ خپل دستون د مارچ صحنه د اولمپیک برگزار کیږي. د تکواندو په برخه کې په اردن کې مونږ دوه لوبغاړه دي کولای شي چې مثال په آسیا کې یا لومړی مقام یا دوهم مقام ترلاسه کی بدلغینه دی کولای شي چې په اولمپیک ګډون.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکی اوس هم د نیزبازی پاړه دا لند مطلب. نیزبازی د افغانستان یو لرغونی او ملي لوبه ده چې خلک ډیر خوښوي. هماغه چې وزلوبه د هیواد په شمال کې ډیر مینوال او پلویان لري، نیزبازی بیا د هیواد په لر او بر په ځنګړي ډول د جنوبي سیمو په خلکو کې هم په ډیره مینه رواج لري. د پکتیا، پکتیکا، غزنی او خوست ولایتونو د غراس په کوټه او وزیرستان کې هم نارینه په دې لوبه لاس پوری کوي، خو اصلي سیمه لویا پکتیا ده. نیزبازی د ځواکمن او مټور خلکو لخوا تر سره کیږي. د هغې د لرغونتیا په برخه کې ویل شوی چې دغه لوبه د دښمن په لخکرو باندې د يرغل او د جګړې په ډګر کې غلیمانو ته د ماتې ورکولو په خاطر رامنځته شوې ده. ځینې خلک په دې باور دي چې نیزه د ښکار وسیله ده، خو نن نیزبازی د وی خپلې ننداري او تفریح په توګه ډیر پلویان لري. نیزبازی په لوی ډګرونو کې ترسره کیږي. د لوبي بهیر د مشر لخوا څارل کیږي. د لوبي د ترسره کولو لپاره د لرګي میخونه په ټاکلي واټن په ځمکه کې ټکوهل کیږي. پر اس پار لوبغاړي د لیکي لپایله چې تر میخونو پورې 200 متره واټن لري په چټکۍ د میخونو په لور وردانګي. دا سونو د چټکې ځغاستې په وخت کې ډول وهل په لوړ غږ او نیزبازان په زړه پورې او غوره حرکتونه ترسره کوي. کله چې میخونو ته نږدې راورسېد په چټکۍ او مهارت سره د نیزی سوکه چې له تیری اوسپنې څخه جوړه شوې ده په میخ ورننه باسي او د مټ په زور میخ لزمه کې راوباسي. کوم لوبغاړي چې ټول میخونه لزمه کې راوباسي ګټون کې بلل کیږي. د نیزی وګدواله چې لکلکو یا بانګسی لرګیو څخه جوړیږي 2 متره وي او پندواله د 100 سانتي مترو په شاوخوا کې وي. د نیزی څوکا په رخلرون کې او تیزی اوسپنې پوښل شوی وي. نیزبازی ډیر کله په ملي ورځو، اخترونو، جشنونو، میلو او د خادیو په وختونو کې ترسره کیږي. په خوا به په پلازمینه کابل کې د خپلواکۍ د جشن د نمانځنې په موخه په حضوري چمن کې د نیزې لوبې جوړې دي چې د دولت لوړ پوړو چارواکو به پکې ګډون درلود. په زرګونه هیوادوال به د دې لوبې نندارې ته راټولېدل. اوس هم د هیواد د ډیرو سیمو تر څنګ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کابل، وزیرستان، بنو، کوټه او کندهار کې زیاتره پښتانه مشران او ځواکمن ځوانان دا پزړه پوری لوبه په ډیره مینا، شور او ځواک سره ترسره کوي. په ملي ورځو کې بعد دی ملي لوبې نندارې ته د هیواد لر او بر او آن بهرنیو هیوادونو نه نندارچیان راتلل. دا لوبه د هیواد پخوانیو پاچاهانو ډیره ستایله او لوبغاړي به په ډیرو ډالیو نمانځل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو